پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو سه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې، د کابل امنیې قومندانۍ په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثر قربانیان د ملي امنیت سرتیري ښودلي دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې، د اټومي بمونو لپاره د سون مواد تولید دوام ورکوي. بشپړه خبرونه، د کابل امنیه قومندانۍ وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیري دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت سانکزي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتیرو کاروان تېرېده، زموږ بریدګر برید پرې کوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پېښه د څلور په حال کې ده، تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرګ ژوبله ولسي کسان ته اوسېد او که نظامي جزئیات وروسته تاسره شوي.
وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یوه د ټپې کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کورنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي رسېدلي دي. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي شوې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو په ورته کسانو کې د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي، 114 څوکۍ خپلې کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشري اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلي سوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسامبلۍ 324 څوکۍ لري چې 68 یې د ښځو او 10 یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړي سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12 په کتنه کې کړی وه. خو پومپیو دا هم وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دی به پرې نږدې چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. وروسته له هغې چې په یمن کې د ایران ملاتړ روسي یاغیانو د خوا د تیلو لیږدونکو پر دوو لویو کښتیو یوه حمله وسوه، سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره ودروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی په یوه بیان کې وویل چې روسي یاغیانو پر دغو کښتیو چې هر یوې 2 میلیونه بیلره تیل لیږدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک سوي وي چاپیریال ته به ډیر زیان ورسوي. او په پیکینګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د چاودنې راپور ورکړل سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې ویډیو د سفارت مخې ته ولاړ د پولیسو یو موټر ښکاروي چې شاوخوا یې دود دی. د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې یوې ښځې غوښتل ځان وسوځي. راپور وایي چې پولیسو دا ښځه نیولې ده. د ګلوبل ټایمز راپور د چاودنې په اړه معلومات نه دي ورکړي. په چین کې د امریکا د سفارت لخوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو، د ولسي جرګې ځینو غړو، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان وکړ. دا ټلواله څوک دي، څه غواړي؟ په دې اړه به له کابله رپورټ ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني بادغیس ته تللی دی او هلته یې د قلعینو د برېښنا سب سټیشن پرانیستی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. همدارنګه به مو پکتیا ته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس په ګډون د یو هیئت له سفره خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزیر وویل ډیر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي.
انقریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتایج را روان دي او نوې خبرې پکې زیاتېږي. په دې اړه به تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. تر اوسه پورې دا رپورټونه داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د عمران خان په نوم په مشرۍ ګوند په رایو کې او په ګټونکو کې تر نورو مخکښ دی. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره واوسئ. یو کلی زرغګونه او ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د خبرونې لومړی رپورټ ترازو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې یو سیاسي ډله اعلان کړه. دا چې دا ډله څوک دي، څه غواړي؟ حدیث پردیس د دوی د نننۍ غونډه تعقیب کړې. هم د اوس سره د کابل په سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس به خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې په دغه نوي ائتلاف کې څوک شامل دي او څه غواړي.
مننه ان صاحب، سلامونه. نن لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي، د ولسی جرګې غړي او د اوسنی حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ګډون یو شمیر چارواکي په کابل کې دوی سره راټول شوي وو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د دغه ائتلاف موجودیت اعلان کړ. تر اوسه پورې چې د غونډه روانه ده، درې ویناوالو خبرې کړې دي. د غونډې په پیل کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون خبرې وکړې او د ویل چې دغه ائتلاف په دې هدف رامنځته شوی چې د ده په خبره په افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د دې لپاره حل لارې عمومي، او همداراز د انتقاد وکړ چې حکومت هم په یو شمېر مواردو کې د ده په خبره خود کامگی کوي او دوی ته البته سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو ته درناوی نه لري، نو دوی ځکه راټول شوي دي. ورپسې د بلخ پخوانی افغانی ولی عطا محمد نور خبرې وکړي. د خاغلی نور خبرې یو څه توند وي، د پدریو مهمو مسلو تمرکز درلود. لومړی مسله دا و چې د ویل ک وضعیت همداسې دوام کوي او حکومت له سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو سره مشورې ته نه کینی او یا د دوی سلا د چارو په سمون کې نه غواړي، نو وضعیت به بیا داسې یو حالت ته رسیږي چې به سمول اسانه کار نه وي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی نور د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
تا چند روز دیگه نخبه ها و کارشناسا جمع میشن، خود تصاصیر اعلان میکنن. بعد از این اعتلاف نماینده هایش با اعتلاف حراست و اسباد بحث میکنن، با تینی جناب کرزای صاحب شخصیت میلی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگی که حضور دارن، با ازوای سیاسی خودرانان دیگی که حضور ندارن، با اینا بحث میکنن، با یک طرح واید، با یک فکر واید، با یک دید واید، بعد با در آخر با یک تکیت واید به میدان خود برآمدن.
آن صاحب د خاغلی نور بلنی وکه داوه چې د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما چې د ویل تروسه پوری مونږ چارې ارزیابي کړي دي، دوی هم طرف نیولای د انتخاباتو په مسله کې او غږ وکړ چې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه د ملګرو ملتونه په افغانستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي او د دوی اواز واوري. ورپسې د جای ریاست دوی مرستیال هم خبرې وکړي. خاغلی حقیق خبرې تر ډیره د ولسمشر هغه وروستي انتقاد ته چې په سیاسي حزاب یې کړی وو هغه ته متمرکز وي، او د ویل چې سیاسي حزاب په افغانستان کې په دې څلور لسیزو کې وو او د ده په خبره په دې تیرو ولسو کلونو کې پیسې مصرف شوي چې سیاسي احزاب دوی لمنز یا د دوی موجودیت او د تر سوال لاندې راشي. خو دوی ویل چې د ګڼو پیسو له مصرفېدو سره سره بیا هم دوی موجود دي او د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره خپل پروګرامونه لري، او دغه ائتلاف چې وس اعلان کړی په دغه چوکاټ کې به دوی خپل چارې مختوړي بلیان سي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سوچې له کابل یې د هغه ائتلاف ته جوړېدو او پر حکومت د انتقادونو حال راکړ چې د حکومت پخانی او یو شمیر وسنی چارواکي پکې شامل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق د دې ائتلاف له مخکښو غړو نه دي. دا چې د حکومت په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت چارواکي د دوی د انتقادونو په اړه څه وایي، زموږ په راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو چې د هغوی عکس العمل مو راواخلو. اوس هم کابل کې له بل همکار سره تماس نیسو، اجمل تورمان سره چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې د خبرې کوو. له ده به دا واورو چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی او ویل کېږي چې دغلته یې د برېښنا د یو سب سټیشن پرانیسته کړې ده. تورمان صاحب، تاسو د ولسمشر د سفر په اړه بادغیس ته جزئیات راسه ووایئ.
بلې ان سپ تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بادغیس ته رسیدلی دی او هلته په رسیدو سره سم یې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا سب سټیشن پرانیستلو. راپورونه داسې دي چې ولسمشر غنی به د دوه ورځو لپاره په بادغیس کې وي. د بادغیس د والی ویان خاغلی جمشید شهابی هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر په دغه دوه ورځو کې په بادغیس کې د ځوانانو لبیلا بیلو ډلو علماو او دغه شان امنیتی چارواکو سره وګوري. د یادونه ده چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا تړونه تکاله وړاندې د سانیر په نوم له یو ایراني شرکت سره و چې د خراب امنیتی وضعیت او د بودیجې د نشټوالي له امله یې کار وځنډید. اوس دغه سټیشن پرانسلو سره به د بادغیس مرکز قلیناو او د یاد ولایت د یوشمیر ولسوالیو ګڼ شمیر اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. افغان ولسمشر شر داوس په یو غونډه کې له خبريالانو سره د ازادي رادیو په راتلونکو خبري سرویسونو کې به لباتغي څخه د ازادي رادیو خبريال په دې اړه بشپړ جزئیات لوریدونکو سره شریکي. بله انس
ډیره سیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان و چې بادغیستي دا ولسمشر د سفر له تفصيلات خبر کړو. تاسو موږ غل ازادي رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې خان محمد سیندی دروري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماخام په عربي متحده اماراتو کې لمشتو سوداګرو او پانګوالو سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې یو افغان پانګوال آمادګي ښودلې چې د برېښنا، طبي داروګانو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدولو، د نقلي وسایطو د تمځایونو، تفریحي پارکونو او ترمینلونو د جوړولو په برخو کې به پانګې واچوي. اعلامیه وایي ښاغلی غنی دغو سوداګرو ته ویلي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو، د برېښنا د تولید او داسې نورو برخو کې به له پانګوالو سره د ځمکو مرسته وشي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې اوس د هېواد 9 ولایتونو ته برېښنا رسېدلې او تر راتلونکو 2 کلونو پورې به ټول ولایتونه له برېښنا نه ګټه واخلي. د انګورو او میوې د پروسس د فابریکې د جوړولو چارې بشپړې او په پام کې ده چې د پروسس د دستګاه له نصبولو وروسته فعالیت پیل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه فابریکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې پرته ده چې د بوستان سبز د کرنې او مالدارۍ شرکت پکې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ورسره د کار اف د پروګرام له لارې تخنیکي مرستې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې د انګورو او میوې د پروسس دغه فابریکا په یو ساعت کې د 10 میټریکو ټنو د پروسس او په جزونو د 15 میټریکو ټنو د تبدیلولو ظرفیت لري. د دغه فابریکې له فعالیدو سره به 300 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. نن د کابل ښار په سرای شاهزاده کې بهرني اسعار له افغانیو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 60 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 1550 افغانۍ. او نن د کابل ښار په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي غوړو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ او 1 لیتر پټرول 1550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 1050 افغانۍ. دا ول ازادي رادیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په پاکستان کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې څرګندې شي. د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپله قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمني به د عمومي انتخاباتو له لارې بل ملکی حکومت ته سپاري. دا مشال راډیو ایډیټر او زموږ همکار داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. د دا انتخابات له نږدې څاري او په تازه جزئیاتو هم خبر دی. خټک صاحب، مخکې له دې نه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې بحث وکړو، دا راته ووایه چې د انتخاباتو نتایج، لومړني نتایج څه څرګندوي؟
مننه ان صاحب، کډیر لنډ درته ویم نو د انتخاباتو نتایج دا څرګندوي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په وړاندې روان دی او کم چې تمه کیږي تر اوسه پورې د دې شمیر تر 110 څوکیو پورې رسیدې شي. بیا ورپسې د نواز شریف ګوند دی او هغه هم ویل کیږي چې خواوشا او یاو پورې څوکۍ دی ترلاسه کوي شي. او بیا ورپسې پیپلز ګوندې چې دغه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ګوندې، اوس یې زوی مخې ته راغلی، هغه هم څه شاوخوا 150 پورې څوکۍ. خو اوس نتایج لاره روان دي.
د نتایجو په اعلان کې یو لنډ غوندې ځن راغلی و چې د پاکستان د ټاکنو کمیسون ویلي و څه تخنیکي ستونزه لري او دې هم یو ډول انتقادونه راپورته کړي و. دا موضوع ختمه شو؟
نه انتقادونه اوس هم شته. اولنې انتقاد د ایم کیو ایم ګوند لخوا راغلی او متحده قومي موومنټ چې په کراچۍ کې هغې ته د هندوستاني ماجرو ګوند ویل شي، یعنې دا هغه کسان وو چې د پاکستان د جوړېدو په وخت له هندوستان راغلي وو او دوی ته هلته ماجر ویل شي. بیا دویم انتقاد چې راغی هغه یو بل د ماجرو ګوندو هغه پاک سرزمین پارټي وه د هغې لخوا راغی. دریم انتقاد بیا راغی د شهباز شریف لخوا او هغه بیا په میډیا کې ډېر زیات خلکو ورته ځای ورکړ ځکه چې شهباز شریف لوی ګوند دی. او بیا د هغې نه پس د متحده مجلس عمل کوم چې د دینی جماعتونو ګوندې د مولانا فضل الرحمن لخوا انتقاد راغی. اوس اوس اطلاع دام روان دي چې عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې دی هم د دې انتخاباتو په اړه پوښتنې لري. نو زما په فکر انتقادونه تقریبا را روان دي. پیپلز ګوند هم انتقاد کړو او د شپې د دې مشرانو پریس کانفرنس کړو په کراچۍ کې او هغه هم انتقادونه کړو.
خټک سے پته سال کی چی دی پاکستان انتخاباتو تر پایل مخ کی دی مسلم لیگ نون ګوند لا فشارونو سره مخ هو او دوی په هغه وخت کې هم ویل چې دوی ته هغه موقع چې باید د انتخاباتو مخ کې ورکړل شوی وي نه ورکول کیږي. او اوسې نتایج هم داسې شو د شهباز شریف له قوله ما چېرته ولوستل چې هغه ویلي دي چې دوی به د دې انتخاباتو نتایج ونه مني. تاسو دغه ګوندونه د تحریک انصاف له بریا وروسته څه ډول ارزوئ چې دوی به کومه لاره خپله کړي، بالاخره به نتایج تسلیم کړي او کنه له انتخاباتو نه وروسته یو کړکیچ به رامنځته شي؟
په سر کې باید ووایم چې اوس ډېر وختي دی. نن اول ورځ دا پرون انتخابات شوی دي. بیا د پاکستان د سیاسي نظام داسې دی چې پدې کې اړې غړې هم موجود وي خو پدې کې هر وخت دا ویل شي چې جوړجاړې هم راتلې شي. نو سیاسي ګوندونه کوم دا هم وایي چې سیاسي ګوندونه ډېر خنه دي خو سیاسي ګوندونه خه مضبوط دي او سیاست هم ډېر په طریقه د کولو چل دي ته ورزي داسې مشران شته. نو دا اني ممکنه ده چې یا خود کوم ګوندونه چې انتقادونه لري دی په خپلو کې رايوزي شي او دی ظاهر ده چې د عمران خان ګوند په وړاندې روان دي نو د اغه په ضد باندې دی رايوزي شي ځکه عمران خان ګوند وایي چې مونږ نتایج مونږ منو څه چې راغلي دا ټیک دي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې ممکنه ده چې کومې وړې پارټي دي هغه هم د عمران خان د ګوند سره شامل شي، یعنی د اغه سره اتحاد وکړي په پارلیمان کې او هغه به د عمران خان د حکومت برخه جوړ شي. او کوم ګوندونه چې بیا انتقاد لري لکه هغه مسلم لیگ نون دی نو هغه به بیا ځان ته پاتې شي. نو په دې صورت کې یعنی مختلف صورتونه جوړېدای شي.
د عمران خان د بریا تاسو سره اټکل کوي یا د مجبور شي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او کنه دومره څوکۍ به وګټي چې د خپل سره حکومت جوړ کړی شي؟
تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي د هغه د خی چې د سنس خلک وړي وړه ګوندونه او کم چې آزاد امیدواران وته مونږ وایو، یعنی کاندیدان چې وته مونږ وایو آزاد، هغه ممکنه ده چې ځان سره شامل کړي. د دې ترڅنګ د قبایلو نه چې کوم کسان منتخب شوی دی ممکنه ده چې د اغین سره خلک د ګوند سره یوځای شي. د پنجاب نه آزاد امیدواران ډیر راغلي دي، ممکنه ده چې اغي ور سره یوځای شي. لدې بغیر ک پیپلز پارټي د عمران خان سره نه شاملېږي په حکومت کې او پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره لاس یو کوي، نو بیا د عمران خان په یو سر باندې یعنی په یوازې ځان باندې د عمران خان ګوند د دغه دواړو ګوندونو مقابله کول به تګرانی. نو ک پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون یو ځای کیږي نو عمران خان ته به دا پکار وی چې د نور ګوندونو ځان سره یو ځای کی او په مخې بوزي. خو اوس هم د عمران خان چونکه ویلي دي چې د پیپلز پارټي سره اتحاد نکوم، مولانا فضل الرحمن سره دغه جوړ ناراضي، ایم کیو ایم سره اختلافات پاتې شوې دي، نو دا به قتل کیږي. خو یو خبره باید او لنډه یو کم چې عمران خان تیری تجربه دا خی چې د وزیر اعظم جوړې دوه د پاره ممکنه ده چې د هر چا سره چوي خو د ور سره اتحاد وکي.
درته وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشانو ډیره هیله لرله چې په دې انتخاباتو کې به لوی دوري ناکامۍ ورسته ډیر څوکۍ وګټي او لږ تر لږه په سرحد کې به وبخي په خیبر پختونخوا کې به دوی د حکومت جوړولو ته ورسیږي. د دوی نتایج هم د سډیر خنخ کاری دی لڅ دی.
نتایج تقریبا کتا سو ګورئ نو د کم چې وړ سیاسي ګوندونه دي نو د اغي زیاتره مشران چې دي هغه د پښتونخوا نه دي. زه به تاسو ته نمونه واخلم. عوامي نېشنل ګوند دی، اسفندیار ولی خان دی، قومي وطن پارټي د آفتاب شیرپاو دی، جماعت اسلامی دا سراج الحق دے، متحدہ مجلس عمل دے، مولانا فضل الرحمان دے، او تر اوسه پورې چې کومې نتایج مونږ ګورو هغه د غټول مشران چې دی دا پاتې راغلي دي. نو تاسو د عوامي نېشنل ګوند خبره وکړه. عوامي نېشنل ګوند لکه د 2014 د انتخاباتو په شان که څه هم هغه سي حالات نو څنګه چې دی سره مشکل حالات مخ شوي، خو که تاسو وګورئ نو هارون بشیر بلور د پېښور په 14 کې وژل شو، او په پېښور کې داسې ده چې کله چې انتخابي مهم څوک نه چلی نو په دې اخیری ورځو کې ډېرې رائے بدلی دی شي، او عوامي نېشنل ګوند اس مهم اونه چلو. بلکې اسفندیار ولی خان ګوره د یو سیاسي مشر چې کله سیاسي ګوند مشر چې کله په میدان کې وي او هغه انتخابي مهم چلی نو هغه ګوند په مخ کې ځي، ځکه خلک غواړي چې دا مشر راشي. اسفندیار ولی خان په دې ټول مهم کې زچ ماته جسمري یو هم لوی سیاسي غونډه نه ده کړي په هیڅ یو خار کې، نو دا یو مسائل کې دی شي.
ډیر زیاته مننه داود خټک. دوستانو د مشال رادیو ایډیټر داود خټک وو چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. د ټاکنو نتایج ورو ورو را برسېره کیږي او تمه ده چې د ورځې تر پایه پورې به موږ توانی ګو تاسو سره د ټاکنو د کمیسیون لخوا ابتدایي یا لومړني نتایج شریک کړی شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته راسو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر خایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي چې سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونه باید ورته چمتو اوسي. نوموړی د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره نن ګردې ستللی وه، هلته یې دا څرګندونې کړې. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمیر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. له پکتیا څخه نور جزئیات د اصل زازی په رپورټ کې اورو.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامی جمهوری دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنې او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتی ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابقه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که در او مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخواد کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنۍ هیوادونو لمداخلې ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرنۍ ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده، و نن تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا او زمان اینا همراه ما هستند.
با افغانستان که در ناتو او امریکایی ځواکونو عمومی قماندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سوله غواړي، او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولیز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
And we want you to know that the international
community.
We will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له ده سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي، او دوی د افغانستان له دولت او ولس سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو له مخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې زون په کچه یوه شورا رامنځته شوې چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي. د ویل یادې شورا د خپلو هڅو په لړ کې د دولت او مخالفینو له لوري سره لیده کاته کړي، او په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا د ولس او ځوانانو په استازیتوب د بیا رغونې امنیتي ځواکونو د تشکیل د زیاتېدا او یو لړ نورې غوښتنې په لیکلي ډول راغلي پلاوي ته وسپارلې. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډراما او ورپسې په لری پرتو سیمه کې د خونځو او تعلیمي مرکزونو د فعالیت پر اهمیت بحث لرو. تاسو هم په دې اړه چې تاسو په سیمه کې د الکانو او جنو د وړتیا او لوړولو او سواد لپاره تعلیمي مرکزونه شته کنه او کدي څه ډول فعالیت کوي په دې شمیره سره لوسنه پیغام پرې خودلی شي 0900 شپږ نوي 0100 شپېته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان، اوس هم وخت په افغانستان کې دو